السلام علیکم دا زری رادیو د خبری خبرونه ته موز اسمت ساروان هر کله کوم د خبری خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دفاع او کورنوی چارو وزارت وای اوس د ټولو حملو مشري حقانی شبکه کوي. په دې او د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د زیاتیدونکو رول او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی به فرشته جلال زی درته ووای چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. مهرباني.
مننه اسمت ساروان. اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واوري. ایران د یو بالستیک راکټ د اسموینې خبر ورکړ. په تاجکستان کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش څلور مشکوک پلویان نیولې دي. او په روسیه کې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي د بری یو ویایمه کلیزه لمانځل کیږي.
خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. په افغانستان کې د قاتم ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د برخ له سرپرست والی سره وکتل او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شربارغان او سریپور ولایتونو کې 15 وسله وال مخالفان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی وایي چې دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف خانی د سفر هدف د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا سه شنبه د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا په هدف په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنج شنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ سي او د کاسازر پروژې د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. په افغانستان کې د قاتی ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د بلخ له سرپرست والی سره وکتل. د بلخ سرپرست عطا محمد نور نن په یو غونډه کې وویل چې د قاتی ماموریت له قومندان سره یې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی د ښوونې او روزنې په لارو چارو بحث وکړ. ښاغلی نیکلسن په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت راووزي او تهاجمي حالت خپل کړي. هغه زیاته کړه چې نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره په ګډه په هر کې د داعش ډلې ځپلې او سلګونه جنګیالي ورته وژلي. او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شبرغان او سریپول ولایتونو کې 15 وسله وال طالبان وژلي، 40 ټپیان کړي او 15 نور نیولي. جنرال عبدالرشید دوستم چې خپلې د دغو عملیاتو مشري کوله رسنیو ته وویل چې د نن ورځې په پل شوي عملیاتو کې په دواړو ولایتونو کې 40 کلي له وسله والو مخالفانو پاک شوي. ښاغلی دوستم زیاتوي چې په تصفیه شوي سیمو کې به دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو مخالفین یې د بیرته نیولو هوډ ونه کړي. تر اوسه وسله والو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
ایران د یو بالستیک راکټ آزموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي جنرال علي عبداللهی په حواله نن وویل چې د آزموینه دوی ونې مخکې شوي او دا راکټ لشتلږه 2000 کیلومتره واټن په نقشه کولای سي. دا له غربي دولتونو سره د ایران تر ټولو موافقې وروسته د تهران تر ټولو نوې راکټي آزموینه ده. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران پر نوې راکټي آزموینې شدیدې نیوکې کړې دي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش څلور مشکوک پلویان نیولې چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د تاجک چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې نن هلته د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړي مراسمو کې حمله وکړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې پولیسو د معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ یو تاجک وګړی مونګلی قلوف چې له مسکو ورغلی ونیولی دی. د دې وګړي درې نور ملګري په تاجکستان کې وو. دا څلور تنه تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په پلوی په دوشنبه ښار کې تروریستي حمله کولې. د مسکو پولیسو تیره اونۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو ګڼ شمېر وګړي په دې ښار کې د تروریستي حملو د پلان په تور ونیو. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو بیایمه کلیزه لمانځي. په مسکو کې په نننیو مراسمو کې چې په دې اړه جوړ سوي پوځي پریډ کېږي چې تر لس زره زیات کسان، لږ تر لږه 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات په ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې نن لسګونو الوتکې نمایشي پروازونه هم کوي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې یې ګډون کړی و. د نازی رهبر اډولف هیټلر ځواکونو د 1943 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي اتحاد برید وکړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 40 میلیونه روسي وګړي ووژل او زخمیان شول. په شمالي کوریا کې واکمن کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حکومت غواړي څو ځانه د دفاع لپاره د دې هیواد اټومي پروګرام له کمی او کیفي پلوه پیاوړی کړي. د شمالي کوریا کانګرس په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دا پریکړه هم وکړه چې څو بل اټومي ځواک پر دوی برید ونه کړي، له خپلې اټومي وسلې به کار نه اخلي. د شمالي کوریا کانګرس د خپل کار د پیل په دریمه ورځ دا پریکړه کړې ده. کانګرس په شمالي کوریا کې له تخنیکي پلوه د پریکړو عالي مرجع ده. شمالي کوریا په جنوري کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه او په فبروري کې له لری واټن شتون کې توغندي وازمویل چې له امله یې ملګرو ملتونو تازه بندیزونه ورباندې ولګول. په مسکو کې پولیسو نن کرملین ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون یو سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و یادګاري څلی لری کړ. د او وی ډی په نوم یو انټرنیټي خبری سرچینه وایي چې پولیسو هغه دوه بشری فعالان هم نیولي چې د شپې له خوا یې د دې ځای څارنه کوله. هغه فعالان چې په دې سیمه کې نیول شوي دي تر څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوي او د هغوی نوم نه دی څرګند سوی. په مسکو کې بشری فعالانو د شپې له خوا د نیمتسوف د یادګاري څلی د څار ماموریت اخیستی و او په نوبت به یې دغه ځای ساتنه کوله، ځکه له جنوري راهیسې پر دې ځای څو وارې د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې شوې دي. د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو پر ځای ګلان او د هغه عکسونه او پوسټرونه هم پولیسو ایسته کړي دي. بوریس نیمتسوف د تیر کال د فبروري په 28مه کرملین ته نږدې پر یوه پله وویشتل او ووژل سو. او د نازی آلمان د دیکتاتور مشر اډولف هیټلر مجسمه په 1.2 میلیونه ډالر خرڅه سوه. دا مجسمه چې اډولف هیټلر په ځنګنو ناسته او دعا کوي پرون په نیویارک کې مزایده ته شوه. مجسمه ماو ریزیو کتلان جوړه کړې او دا اول وار دی چې د دې ایټالوي هنرمند یو هنري اثر په دومره لوړه بیه پلورل کېږي. د هیټلر د مجسمې بخصونه وپارول، ځکه که چیرې دغه مجسمې ته له شا کتل سوی وای یو ماشوم د دعا په حال کې لیدل کېږي، خو مخامخ د هیټلر څیره ده. او اوس مرزیه احمدزی د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 14. په هرات کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 12. په کندهار کې باسمن صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.0 او ټیټه 19. په مزار شریف کې به اسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 23. او په جلال آباد کې به هم اسمن صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.0 او ټیټه 6.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. آزادی رادیو خبری خبرونه اوریده دی. خبرونه په دوام کې اوری. افغان چارواکی وایي اوس د هیواد د ټولو تروریستي بریدونو مشري حقانی شبکه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونو ته دوام ورکوي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې.
ولسمشر غنی د کاسا زر پروژې په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. دا پروژه افغانستان ته څومره مهمه ده؟
دغه قرارداد کې د افغانستان طرف ته د افغانستان هیواد ته یو مقدار برق تخصیص ورکړل شوی چې ورته سي زیات شمېر خلک په کار بوخت کیږي.
په هلمند کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري.
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د عمومي سړک سره وصلای دیوال د استوادی له جادي کولای شي تقریبا نتا سواجی د وزمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي چې په نو ولایتونو کې د و اویا پروژو موافقه لاسلیک کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کس هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکي ډلې وبللې، خو ویل د افغانستان امنیت ته جدي تهدید تر ټولو زیات حقانی شبکه پیښوي چې دا مهال د طالبانو مشري هم په غاړه لري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویاند دولت وزیری سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندې مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته.
دای وی فعلا د طالبانو د قمندی ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیسته. حقانی القاعده دا ټول یو دی، اما په مختلفو نمونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. لبد مرغ اصلي ګواخ هم همدوی دی. نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتی بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. موده وړاندې د کابل د امنیت رئیس هم ویلي و حقانی شبکه چې له پولې اخوا د ځینو استخباراتي کړیو ملاتړ هم له ځان سره لري، په افغانستان کې پیچلی او خونړۍ بریدونه پلانوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیوي په روان زیږدیز کال کې بعد وسلوالو د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري چې له ښاغلي صدیقي سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 130 هوایي پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي.
اوس خو سقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډیر دي. دا اوس تاسو ګورئ زموږ هوایي قواو د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایي قواو چې ډېرې قوي قواوې وي د ورځې 120 پروازونه شي کولای. د زموږ اوس هوایي قواو هر ورځ د 500 نه نیولې تر 150 پروازونه پوري کوي، مارې بوي او اکمالاتي پروازونه.
د دفاع وزارت ویاند که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو که افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي هرو مرو به په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او امنیتي ځواکونو په برخه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له قوله مو واوریدل چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د حملو مشري کوي. د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکل کېدو او د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی شبکې له وروستیو هڅو داسې انګیرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد په جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه اسوشیټ پریس خبري آژانس یو راپور چمتو کړی چې غټه کې نوریاس نوریه هم دا اوس دراوروي.
بله، مننه سروان صاحب. د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز په پاکستان کې د رول هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوشیټ پریس خبري آژانس راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډېر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې 46 کسان پکې ووژل شول، او د کارپوهانو په وینا دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله وه چې له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوای ترسره کولی. د اسوشیټ پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او واش د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستان غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټد پریس خبري آژانس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یو نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د آژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مشرتابه لپاره د سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول زیات شوی دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډیره په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړ. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تیریدو سره لیدل شوی چې دغې ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی مایکل ګولمن وایي یوازې یوه منبع نه ده چې حقانی پیاوړي کوي بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپله د دې شبکې غړي له پاکستان سره یې اړیکې او د خلیج له هیوادونو سره یې اړیکې. د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټد پریس خبري آژانس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي.
د حقانی شبکې په اړه د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور مو اوریده. په دې راپور کې ویل شوي و چې دې شبکې د طالبانو په منځ کې د جنګي او خپل منځي اختلافاتو په حل کولو کې رول لوبولی، خو د دې شبکې له هڅو سره سره په هلمند کې د طالبانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. له لنډې خبرتیا وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د ترافیکي پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. پرون په غزنی کې د دوو بسونو او یو ټانکر ترمنځ په ټکر کې په لسګونو کسان مړه شول. ویل کېږي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیاتې دي او تلفات یې د جګړې تر تلفاتو هم زیاتې. ستاسو په نظر علت یې څه دی؟ باید څه وشي؟ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. څلور بجې او ولس دقیقې دي. خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوس تاسو اوریدونکو ته موخه درکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. تاسو په نظر علت څه دی؟ پرون هم یو ډېر خونړی پیښه وشوه چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. پرون ویل شوي ول چې درې اویا تن مړه شوي دي، خو د غزنی د والی مرستیال د والی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې یو څه لږ کسان په دې حادثه کې مړه شوي دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928255. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب، مهرباني ستاسو په نظر ترافیکي پیښې ولې په افغانستان کې زیاتې دي او باید څه وشي چې مخه ونیول شي؟
زما په نظر خو ترافیکي پیښې په افغانستان کې ځکه زیات دي چې د افغانستان د خلکو ارزښت د ګټو او د خپلو شخصي منافعو په مقابل کې موټروانانو او نورو خلکو ته نشته دي.
بله صاحب، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني صاحب، مهرباني صاحب، یو څه ژر ټلیفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته به موقع ورکړو چې دوی څه وایي. ستاسو په نظر په افغانستان کې ترافیکي پیښې ولې زیاتې کیږي او علت یې وایست او دا هم وایست چې څه باید وشي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟ مهرباني کوئ صاحب.
زما په اند باندې دلته دوه اساسي مشکل شته، چې یو د سړک تنګوال دی او دویم دغه کم د عصري حاضر رایندگان چې دي دا مکمله توګه نه دي مطلبه تربیه سوي. اسې اشتیرین زده کړی دی سر اخلاص او په عین حال کې نشیان هم دي. زما هیله د دولت څخه دا ده چې د سړکونو پراختیا او د پلچکونو جوړول او په عین حال کې د ریوران تربیه ورکول و یاسان ساجینی کتل و چې آیا ته واقعا موټروان یې او که چې یو کلوخسپار یې راغلی د خلکو ضمانت یې په غاړه اخیستلی.
سلامت سلامت اوسئ. کور مدن یو بل اورېدونکی حمله لرو نه ټلیفون یې قطع شو. بس همدومره به فکر کوم کافي وي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې هم په همدې موضوع خپل نظر ولیکئ. ستاسو نظر به وروسته له نورو اورېدونکو سره شریک کړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اوري. 4:40 شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب ویل شوې دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي پروژو په اړه به خبري وکړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان جمهور رئیس په د سه‌شنبه پوره تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې لابی لابیلو تاجکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ پر امنیتي مسایلو هم خبري وکړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د دوشنبه پوره ازادي رادیو ته ویل په پام کې ده چې د جمهور رئیس له سفر دوه ورځې وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسازر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي.
جلد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه مورخ 10 سال روان
دادی دیوی پا پام که دا سبا سه‌شنبه دا افغانستان جمهور رئیس تاجکستان تا رسمی سفر ولری. دا دغا سفر هدف دا دوار و هیوادون و ترمینز داری کلا پیاورتیا دا پا ورطا وقت که پا پام که دا چه دا میری میشت پا دولسه منیتا اجرای رئیس عبدالله عبدالله دا کاسازر پروژه دا پرانست پا مراسمو که دا گدون لپارا تاجکستان تا سفر وکری. خغل مستغنی وی چه دا کاسازر پروژه دا پرانست پا مراسمو که با پا دا پروژه کې د شاملو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د کاسازر پروژې هوکړه په 2009 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. جمهور رئیس واکته لر رسیدو سره سم د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان، چین او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم بلجیم، بریتانیا، قرغیزستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته سفرونه کړي دي. تاجکستان ته تا د افغان ولسمشر د سفر ورځې معلومې نه دي، خو یوې سرچینې ویلي چې دغه سفر به 4 ورځې نه وي. خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو یو هیواد ته د دواړو مشرانو هم مهاله تګ مناسب نه دی. سیاسي کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه شرایطو کې چې تهدید امنیتي هم وجود لري او دلته عملا جنګ اعلان ناشده هم زموږ هېواد سره وجود لري، د دې سفر د فکر کوم داسې معقول حرکت نه ده چې دواړه مشران په دې چې خلای سیاسي پیدا کېږي او خلای سیاسي نه سوء استفاده هم کېږي مشکلات یادېږي، دا یعنی معقول حرکت یا معقول زما په نظر نه ښکاري.
ښاغلی خروټی وایي هم مهاله یوه هېواد ته د دواړو مشرانو سفر منفي انعکاس له ځان سره لري او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې دواړه مشران واحد نظر
له متی خروټی سره مو مرکه هم کړې ده. ولسمشر غنی لکه څنګه چې په دې راپور کې مو اورېدل سبا تاجکستان ته ځي. ورپسې اجرایي رئیس هم دغه هیواد ته سفر کوي چې د کاسازر پروژې په پرانیستون کې غونډه کې ګډون وکړي. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ په دې موضوع مې د چارو له کارپو انجینیر متی الله متی خروټی سره خبرې کړې.
دا چې د کاسا پروژه د برېښنا د انتقال پروژه افتتاح کیږي، چې شون دلته په دې پروژه د افتتاح پروژه د دې پروژې په تکمیلولو کې د همسایګانو ګټه په خصوص د پاکستان ګټه نوښتې ده. زه دا په فعال نیک وینم. اوس پاکستان اخلاقا خپل د ګټې په خاطر ځان مکلف ګڼي چې نور د افغانستان د دولت د افغانستاني دولت مخالفین د روزلو نه د تمویل و تحلیل تصحیح و تجهیز نه خودداری وکړي او د سول پرتباط افغانستان کې فکر وکړي، یعنی افغانستان لپاره د سول پرتباط فکر وکړي.
بله، دا خو سیاسي یا نظامی ګټه شوه، اقتصادي ګټه یې سره.
یو ملک چې هغه نه ترانزیت د برېښنا د لاین، ترانزیت د انتقال د پایپلاین، ترانزیت د وسایط، هغه ملک مجبور و مکلف ده بنه مرجع یو تکس ورکړي. په دغه قرارداد کې افغانستان طرف ته د افغانستان هیواد ته نه تنها دا چې یو مقدار برق یا برېښنا هغه سویله تخصیص ورکړي چې ورپسي زموږ او تاسې د افغانان یو چې زیات شمېر خلک په کار بوخت کېږي، یعنی مصروفیت ورته پیدا کېږي. کیږي په زمين کې منګه تضمین شوه برق لرو تضمین شوه په دې معنی نن سبا زمونږ او تاسو د افغانستان برقونه چې ستدي او د برېښنا چې ده وارداتي برېښنا ده سوي چې د بل چا په هیوا پلاس کې ده امنیت مثلا منګه نشو کولای سم تضمین کو
بیا تاسو وایئ چې د برېښنا بدیدي سبب شي چې د څو هیوادونو برېښنا د افغانستان لاري انتقال شینو ک لیو سره د افغانستان مثلا روابط خرابېږي د بل برېښنا په ځای پاتوي الدار چې د هم وارداتي برېښنا ده
یقینا ګوري دا وارداتي برېښنا زمونږ د هیواد برېښنا وارداتي برېښنا نه ده دا د بل دریم هیواد برېښنا وارداتي برېښنا ده چې زمونږ د لارې نه مثلا ترانزیت زمونږ خاورې باندې کیږي نو بینان اصلي مرجع چې هغه ضرورت لري کچیر دا برېښنا قطع شي هغه مرجع خساره ویني پاکستان تاسو ته پاکستان کې هلته اقتصادي تاسو ډېر قوي توګه فابریکې جوړیږي خلک سرمایه ګذاري کوي که دغه برېښنا قطع شي هلته خسارات بلفل عملا احساسي په دې خاطر باندې نه تنها چې موږ صدا اقتصادي ګټه لري بلکې د نظامی نقطه نظر د آرامش پر وړاندې کې د سولې پر
وړاندې هم یو بل پښتنه ورسته پښتنه مې دي د برېښنا یا برق د اندازې په ارتباط ده ډېر خلک نه پوهیږي چې کیلو وات څومره ده کیلو وات څومره ده د چې کاسا زردمی شي مطلب څه دی څومره برېښنا
اوګوري اصلا منګ فعلاً په افغانستان کې چې برېښنا استفاده کوو دغه په حساب د ولتاژ منګ استفاده کوو یعنی په دې مفهوم چې هر وسیله برقی چې افغانستان کې کار کوي دغه 240 ولتا تر 350 ولتا پورې غلري دغه استفاده د ولت هدف کې دا ده چې ولت امپیر دا په نیمه ورځ وخت چې ولت در د امپیر چې غنه وات جوړیږي منګ کاسا 2000 شده یا کاسا ادا دا په وات په حساب ده یعنی میگا وات منګه به اصطلاح ارتش کو په تور مثال منګه وخت چې فاصله اندازه کو فاصله په کیلومتر اندازه کو دا په میگا وات او اخیری معیار اندازه چې دغه میگا وات زر کیلو وات از منګه کیږي په میگا وات د عمده راځي به غش تقسیمات کیږي سټیشنونه سب سټیشنونه برجونه دا به ولتاژ تبدیلیږي
انجینر متیولا متی خروټی
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په هلمند کې د طالبانو په خپل منځي جګړه کې 19 کسان وشل شوې دي د هلمند والی او ولایتي شورا تاییدوي چې د مرجع په تریخ ناور سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري او دواړو خواو ته مرشوب له اوښته ده په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري
د وسلواله طالبانو د دوه ډلو ترمنځ دغه نشته د یکشنبه په ورځ پیل شوې ده او ویل کې روسوم د اختر محمد منصور او ملا محمد رسول پلویان یو بل ته پسنګرونه کې ناشته جګړه د لشکرګاه په جنوب لویدیځ کې د مرجو وسلواله اړوند د تریخ نور پسمه کې رامنځته شوې ده د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ټول د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ دغه نشته د طالبان د دوه ډلو ترمنځ د غنښته کې د اختر محمد منصور لاس او د ملا محمد رسول د ډلې نه تنه وشل شوی او شمیر نور ټپیان دي
موږ هماغه معلومات چې لرو په تاریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرونه ریستن خطه شوه ده چې د دې نه خطه په تراس تقریبا 19 کسان وشل شوی دي چې لاس د منصور د ډلې دي او نه د محمد رسول د ډلې دي دا هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو د دوه ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده خال خال ډزې کیږي هغه ابتدایي معلومات چې موږ خبر ورسېدلای
دا لمړی ځل دی چې د طالبانو دغه دوه ډلې په خپل منځ کې نشته کوي تر دې وړاندې په هرات زابل او روزګان ولایتونو کې ورته نشته رامستوي دي د ملا محمد رسول د ډلې مرستیال او ویاند عبدالمنان نیازی د دې راډیو ته د مرجی په تاریخ نه ورکی د دوی او ملا اختر محمد منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه تایید کړه خود طالبان ویاند کړه سوب احمدی رسنیت ویل دي چې د تاریخ نه ور جګړه د طالبانو خپل منځینو شته نه ده بلکې د طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ وي چې تلفات هم راډول دي د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده هم د وسلوالو د دوه ډلو ترمنځ د نشته تایید کوي خو د مرګجو بشمره د والی حیات الله حیات سره فرق کوي
د مرګج په د تخنه او په سیمه کې الته د دوی دواړو ډلو ترمنځ باندې جنگ ایجاد شوی دی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګجب لا ورسته ده چې تلفات هم لګي دواړو خواوې تر مازیګا په دې تر ماشام په دې جنگ روانو او جنگ شروع او وسپیلانم د خپل موضوع کې څنګه ناشتي
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مسؤلین هم د طالبانو ترمنځ روانه نشته مني. دغه کل اردو په یو خبر پاڼه کې د دواړو ډلو ترمنځ په نشته کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ښودلې ده او د دوی ترمنځ یې د جګړې د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
احمد لزابل لیکلی د افغانانو په سرنوشت تجارت روان دی. دی وی چې د نمائندګیو مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره زیاتې سوارلیانې په موټرو کې کښېنوي ځکه د ترافیکي پیښو سبب کیږي. محمد اخلاص یار وایي ترافیکي پیښې ځکه کیږي چې شرکت والا موټروانانو ته وایي چې هر یو مخکې ورسېدی نو انعام درکول کیږي. غلام سرور نبیخي لیکلی دی وایي زما په نظر د ترافیکی پیشو یو عمده علت دا دی چې موټروانان موټرونه تیز چلوي او ترافیکی مقررات نه رعایتوي او څوک هم نشته چې موټروانان ملزم کړي چې ترافیکی مقررات رعایت کړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا تاجکستان ته ولاړ سي. د ښاغلي غنی د دې سفر هدف له تاجک چارواکو سره پر اقتصادي پروژو خبرې کول ښودل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د طالبانو قومنده د حقاني شبکې اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن خبریالان ته وویل چې د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره تر نورو وسوالو ډلو د حقانی شبکې خطر زیات دی ځکه دا شبکه اوس په افغانستان کې د وسوالو طالبانو د فعالیت رهبری کوي. د غزنی د ولایت چارواکو نن وویل چې په مقور کې د موټرو په ټکر کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې له روغتونونو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دغه شمیره کې تېروتنه سوې وه او پرون 3 ښودل سوې وه. ایران د یو بالستیک راکټ د ازموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي په حواله نن وویل چې د ازموینه 2 مخکې شوي او دا راکټ لږ 2000 کیلومتر لرې واټن وشتلی شي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش 4 مشکوک پلویان نیولي چې په دغه هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. تاجک چارواکو په وینا د کسانو غوښتل چې نن په دوشنبه ښار کې د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې چاودنې وکړي. روسیا او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو ویایمه کلی زلمانځي. په دویمه نړیواله جګړه کې تر 1,000,000 زیات روسان ووژل او زخمیان شول. او د مسکو پولیسو نن کرملن ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و د هغه په نوم یادګاري څلی لرې کړ. ګلان او پوسترونه یې له سیمې څخه ایسته کړل. اوس مرزی احمد زی څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو په برخه کې نړیوال اتل باز محمد مبارز په مسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي مبارز ته د نړۍ په معتبرو سازمانونو کې د مبارزو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړی وایي موږ زیاته هڅه کوو چې د نړیوال اړیکو له مخې نور لوبغاړو ته هم د مبارزو ښه زمینه برابره کړو. په ځانګړې توګه باز محمد مبارز ته چې له روسیې څخه سربیره په نور میدانونو کې هم ښې سیالۍ ولري. پرون شپه باز محمد مبارز د ماسکو په ریو استادیوم کې چې په زرګونه نندارچیانې نندارې ته ورغلي وو خپل مقابل لوري سیال ته ماتې ورکړه. دا د باز محمد مبارز اومه حرفوي سیالۍ ده چې د OFC په سازمان کې بریالیتوب خپلوي. په ننګرهار ولایت کې د 5 زونونو ترمنځ د کرکټ د تورنمنت سیالۍ دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د دغو سیالۍ درېیمه ورځ ده او په دغو سیالۍ کې 5 تنه کلونه لوبغاړي د 50 زونونو څخه ګډون کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د کرکټ د 19 کلونو ټیم لپاره د غوره سیرو معرفي کول دي. او د هسپانیا د لا لیګا د فوټبال لیګ سیالۍ په 23 اونۍ کې پرون شپه د ریال مدرید ټیم وتوانید چې د والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مدرید درې د دوو پر وړاندې د والنسیا ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره شوه. بارسلونا او اتلتیکو مادرید هم خپل سیالۍ ترسره کړه چې د بارسلونا ټیم 5-0 پر وړاندې د اسپانیول ټیم ته ماتې ورکړه او خپل ځای د هسپانیا د لا لیګا په سر کې ساتلی دی. خو د اتلتیکو مادرید ټیم د لیوانتا ټیم پر وړاندې ماتې وخوړه او درېم مقام خپل کړ. په دغه توګه د لا لیګا د اتلولۍ د ګټلو لپاره د ریال مادرید او بارسلونا ټیمونو لپاره دوه نورې سیالۍ ډېرې مهمې دي، ځکه چې دواړه ټیمونه د یو امتیاز له مخې اول او دوهم مقام لري. د خبرونو پای
تسهیل ازادي رادیو خبری خبرونه اوریده. د خبری خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان او سیمو نړۍ په ارتباط راپورونه او مرکې لرو. دفاع وزارت وای شفق عملیات بریالی دی او د طالبانو عمری عملیات ناکام کړی دی. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په 9 ولایتونو کې د و اویا پروژو موافقه لاسلیک کړه.
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د بوبوی سرک سره وصلای دیوال د استنادي د جادي کولای شي تقریبا 1300 جریب ازمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی.
د پینټاګون په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول مبهم دی. په هلمند کې د کوکنار او مخدر موادو په اړه یو ځانګړی راپور هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 پښنی وی اوري. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د وسطبالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلنی عملیات بریالي بولی او وای افغان ملي اردو او ملي پولیس دواړه په دغو عملیاتو کې ګډون لري. په دې اړه د اجمل تورمن راپور ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو په سلګونه کسان وژل شوي چې په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه آن له ژمي نه د دغو عملیاتو لپاره په تیاری کې ول او له همدې امله د دې جوګري چې په دوامدار ډول عملیات وکړي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې، یعنی په دوامدار توګه باندې مونږ کولای شو چې عملیات وکړو او دا عملیاتو ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده او په دې زمر کې هیڅ وخت کې داسې کوم پیښه نه ده شوې. هغه عملیات چې مونږ پلان کړی وي او هغه مونږ نوي اجرا کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو خي او مثبت بیلګې په کندز، هلمند، ننګرهار، کونړ، روزګان، زابل او بغلان ولایتونو کې د یادولو وړ دي چې په کې دولت په سلګونه وسوال مخالفین وژل شوي او په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفین په وړاندې خپل سګنی په سلډینی عملیات د شفق په نوم نومولي. په داسې حال کې چې وطلوالو طالبانو بیا د افغان ځواکونو په وړاندې خپلو پسرلنیو عملیاتو ته عمري عملیات نوم ورکړی او دوی هم ادعا کوي چې په خپلو عملیاتو کې بریالي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې پولیس د ملي اردو له ځواکونو سره د شفق په عملیاتو کې سهیم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل که څه هم پولیس د امنیت د خوندیتوب دنده لري خو له دې سره سره په بیلابیلو عملیاتو کې هم ګډون لري.
پولیس په هر ولایت کې موجود دي. د شفق په عملیاتو تشته او په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول هلته چې ګواښ موجود دی افغان پولیس له ملي اردو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه لري.
د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د شفق عملیاتو بریا د افغان امنیتي ځواکونو ترمن د همغږۍ رامنځته کیدل بولي. وایي چې په کار د دغو کارپوهان له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادۍ رادیو ته وویل
که څنګه چې دغه هماهنګي اوس په دوی کې موجوده ده هماهنګۍ ته باید تقویه کړي، باید هماهنګي په موبایل کې ولري. د امنیتي سکتور باید دوی زیات تجهیز کړي خصوصا هوایی ځواک.
ښاغلی سلیمان خیل له شان د استخباراتي شبکو په پیوړي کولو ټینګار کوي. وایي چې د عملیات ترڅنګ باید دې برخې ته هم جدي پاملرنه وشي.
د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایی بمباری په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې کله تیر کال له طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، په کراتو له خپلو قمندانانو غوښتي وو چې دا مسئله ورته واضح کړي چې دوی تر کومه حده افغان ځواکونو سره په جګړه کې وړاندې تللی شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
تیر کال طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره د سختو جګړو په ترڅ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې له افغان ځواکونو سره یې د مشاورینو په توګه کار کاوه له خپلو قمندانانو څو ځلې غوښتنه کړې وه چې ورته ووایي څومره کولی شي د دې ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو د رویټرز د راپور له مخې عیني شاهدانو چې د پنټاګون په څېړنیز راپور کې ورسره مرکې شوي ویلي چې دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د پنټاګون دغه راپور چې محتوای په ډاګه شوی د دې ښکارندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې مبهم دی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، د دښمن له حملو د امریکایي مشاورینو ځان بچول هم ورځ تر بلې سختېږي. د هغو مشاورینو چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو د محارب ماموریت له پایته رسېدو وروسته په جګړو کې برخه نه اخلي بلکې دنده یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول دي. د رویټرز په لیکنه د جګړې په ډګر کې کرښې کیدی شي مبهمې وي او افغانستان هم له دغې ستونزې مستثنا نه دی. په دې اړه په عراق کې هم د امریکایي ځواکونو د رول په اړه په تېره بیا هغه مهال ډېرې پوښتنې راپورته شوې چې روانه میاشت د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یو سرتېری د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وواژه. په کندز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه څېړنه کې د ځانګړو ځواکونو یو غړي مستنتقینو ته ویلي، دا چې تاسو څومره غواړئ مخته ولاړ شئ دا مناسب ځواب نه دی، بلکې له موږه څومره غواړئ چې مخته ولاړ شو. په دې پیښه کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون 240 کسان ووژل شول. دا پیښه د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندز ښار د نیولو یوه لویه غمیزه وه او داسې نه انګیرل کیږي چې دغه تېروتنه دې د جګړې په قواعدو کې د ناڅرګندوالي نتیجه وي. د پنټاګون 200 مخیز راپور چې ډېرې پاڼې د امنیتي دلایلو له امله تورې شوې دې مسلې ته ډېر پام اړوي چې په بشپړه توګه په قواعدو څوک نه پوهیږي، حتی ځینې هغه سرتیري چې عملاً له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي او دا هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سختدریزو وسلوالو د ماتولو لپاره ماموریت له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم لویدیز ترې یوه حده دا منلی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو رول ډېر د درک وړ نه دی، خو د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیولان دا رد کړه چې ګوندې پوځیانو ته په عمومي توګه دغه ماموریت مبهم دی. هغه وویل د کندز په پیښه کې له تېروتنو وروسته د دې لپاره چې په راتلونکي کې دا ډول سوی تفاهم بیا رامنځته نه شي په افغانستان کې ډېره له 9000 زیاتو امریکایي سرتیرو ته نوره روزنه ورکړل شوې ده. د رویټرز په لیکنه انتقاد کوونکي وایي دغه سوی تفاهم ته سیاسي مصلحتونو هم لاره هواره کړې، ځکه امریکایي مشران غواړي د افغانستان ماموریت داسې وښیي چې هغه یوازې د افغان ځواکونو په ملاتړ متمرکز دی، هغه ځواکونه چې دغه جګړه باید په خپله مخته یوسي. د لویدیز یوه لوړپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته وویل د لویدیز په پلازمینو کې هیڅوک نه غواړي په دې مسلې اعتراف وکړي چې د افغانستان جګړه مخ په خرابېدو ده او ځواکونه یې تر اوسه هره ورځ محارب ماموریتونه سرته رسوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت نن د بیا رغونې له سیمه ییزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره د هیواد په 9 ولایتونو کې د واویا سیمه ییزو پروژو موافقې لاسلیک کړې. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي چې په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سړکونه، پلونه او د شاک د اوبو پروژې شامل دي. په دې اړه راپور واوري.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو سیمه ییزو پروژو له پلي کېدو سره به په کلیو کې د خلکو او په تېره د بزګرو ورځنۍ چارې اسانه شي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ په نهو ولایتونو کې د واویا سیمهیزو پروژو تړونونه د سیمهیزو شوراګانو او د یو شمیر خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. ښاغلی دورانی د دې پروژو د ګټو په اړه وویل:
در نو ولایت که ما پروژه را امروز به امضا میرسانیم با تطبیق همه 77 پروژه
په نهو ولایتونو کې چې د پروژو تړونونه یې لاسلیک کوو، د واویا پروژو له پلي کېدو سره به 422,001 کسانو ته مستقیمه ګټه ورسیږي. د دې پروژو تمویلوونکي منابع آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان او هندوستان حکومتونه دي.
ښاغلی دورانی وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، سړکونه، پلونه او یوه د اوبو رسولو پروژه شامل ده. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژې به د بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیانو، تخار، ننګرهار او سمنګانو په ولایتونو کې په څه باندې یوه کال کې پلي شي. د دې وزارت چارواکو وویل په مجموع کې یې د 1394 لمریز کال د جدي له میاشتې راهیسې تر دې دمه په هیواد کې د بیارغونې 222 سیمهییزې پروژې د څه کم 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د بیارغونې د سیمهیزو شوراګانو مسؤلینو وویل دغه پروژې به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ستونزې کمې کړې، خو کافي نه دي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سیمهیزې شورا مسؤل حاجي امیرګل وویل:
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره دی، عمومي سړک سره وصلی، دیوال د استنادي د جادې کولای شي تقریبا 1800 جریب ځمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی. په ولسوالۍ کې ډېر زیات ضرورتونه دي. موږ غواړو چې دا پروګرامونه د خلکو لپاره ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه ټول پوره شي. سربندو خبره ده، باز سړکونه دي ځمکه، باز پلونه دي ځمکه. تقریبا 2000 به نور دیوال د استنادي باید جوړ شي تر څو د خلکو مشکلات د سیلاب او د سیلاب نه خلاص.
د کلیو د پراختیا وزارت وای کله کله نامنی او ټولنیز ستونزې او د استملاک موضوعګانې سبب کیږي چې د دوی پلان شوی پروژې پر وخت پلی نشي. د کلیو د پراختیا وزیر هیله وکړه چې خلک د دې پروژو په پلي کولو کې له حکومت سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځنۍ څپه 12.8 نیوي دوام کوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. په همدغه څپو د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه هم هېروي. هلمند افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کیږي او مخدر مواد پکې تولیدي شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې نیم هکتار کرل سوي کوکنار حاصل ته رسېدلی دی او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو یو څاڅکی راټولېدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
دا تریاک چې دي یعنی منوالو د افغانستان د خلکو دغه روایت اضافه کړاستو. یعنی دولت خو هم ډېر معنی خوابر بدی چې میر کړی، یعنی خلک ورته مجبور دي. خپل داسې کسب نشته، یعنی داسې خواري شته چې د خدایه روزي به پیدا کړي. د ماشین په وجه یې روزل کېږي، د دوا معنی دوایو خلک ورپاشي، ام ژړی مرض یې کړی دی، یعنی مجبور یې سم کړلي. اضافه کړاستو یعنی که سم ټول کو نه خپل مصرف ته جوړیږي، نه معنا هغه زموږ مصارف ته جوړیږي، بله ورته مجبور یو معنی په یو مرض اخته یو.
الیات چې سه معنی مجبوري ده، بل کار و روزګار نشته، هم کار و روزګار بل کار نه خدمت شته، نه یو بله روزانه شته، دغه هم روزانه او دغه هم کښ کارونده.
د هلمند چارواکي هم په دې عقیده دي چې دلته د روانې جګړې یوه لویه برخه د نشه یي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویلیږي. د هلمند امنیه قمندان وایي د نشه یي توکو قاچاقوړونکي د جنګونو په تودو پسلونو کې وسلوالو ته پریمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول د هلمند د نشه یي توکو په قاچاق کې د ځینو داخلي کړیو ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو ځینې لوړ پوړي کسان هم لاس لري. سر جنگ هم دمنی چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل سوی جنگ ډیر امکانات په همدې ولایت کې د تولید سوو نشي توکو د قاچاقبرو لخوا برابرېږي.
افغانان خو به دلته کاري ریجي به یې تر ایران وړي، له ایران وروسته څوک وړي؟ دا څوک دي کې د ایران وزیر د داخلې مکمل لاس لري، هغوی یې وړي، د هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیکي تر ترکیې او بالاخره تر اروپایي او مملکتو پورې. دلته د دوی اصلا سمنګران اول درجه چې دي هغه په ایران او په دې نورو ملکونو کې دي.
سر جنگول د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډیره شوله ورسوې ده، یو لامل یې د قاچاقوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده. دغه شمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي، ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 هیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 5 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي. یو بل لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او دیشي ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده. د هلمند امنیتي مسولین وای همدا لامل دی چې وسلوالو په دې وروستیو کې د شمالي ولسوالیو ترڅنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنګونو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد رور وای سږ کال د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل سوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي، خو تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی. سید احمد رورو هم دا مني چې د هلمند د جګړې یو پر اړخ د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویل او پر مخ وړل کیږي.
بالکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کښت نشي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی شو چې دا د جنگ تمویل دی، ځکه په اکثر ولایتو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د عشر او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي.
ورور ویل که سږ کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل سوي کروندې ماتې نه سي، د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډېرې پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنګ کرښې غښتلې سي. که څه هم د نشي توکو د کرکلې او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې لا نه ده خپره سوې، خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سي وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 244,000 هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل سوې وه. یا د اداره که څه هم نه وایي چې ولې، خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نورو کلونو ته کم وي. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمن هم په دې ولایت کې تولیدیدونکي نشي توکي او په هلمند کې د قاچاقبرو پراخول د امنیت د ټینګښت په وړاندې جدي ننګونه بولي. کارمن که څه هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین د ډول پاړه ونه بل، خو زیاته کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی.
موږ سږ کال اوس د وخت تر مخه نسل دلته رسوا کولی، یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کېدای شي چاته تاریان ګټه ولري. کمپاین په دې کې مه خلاصه کوئ ستاسې بلا واخلم چې ټکټر بوزه تاریاک ړنګه دا تنا په دې کې نه چې ولاړ سم مسایکله کې ټکټران بوزه کمپاین دغه تاریاک مات کړ، نو دې ته خلک کمپاین وایي. ما تېشته بارها ده پرې ویل چې جګړې داسې مسایل کمپاینونه دا مختلف ډېرې داسې خبرې دي په اصطلاح باندې چې هېڅ څوک یې حتی احساسولی نه شي کېدای شي لویه ضربه وارده.
سره له دې چې حکومت د 2008 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مټ په میلیونونو ډالره د فوډ زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې له مخې به کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو میوه ته مخه کوي. خو د هلمند بزګر وایي د تریاکو بازار ګرم دی او تر هغو نور توکي نشي کړلی چې د پروسس تر څنګ یې نړیوالو بازارونو ته لارمندلی نه وي.
ته کمپاین راغلی، کمپاین خو نیش شروع دی، ته څنګه تا د نیوش تاریاک څنګه ماته د خلک څه څنګه، خو ته د دې ملک سړی، ته وزیر یې، ته دلسوزه یې، ته پاچا یې، دغه ستا وسیله ده چې تې کړې که سم ده کې راسم لیکې چې دا ټول وطن نرمو شږم وژنې په وله کې راسم لیکې.
د حل لار څه ده؟ د نشي توکو قاچاق او کاروبار چې په ټولیز ډول یې منبع د کوکنارو کروندې یادیږي او د هلمند امنیت د خرابېدو یو اساسي لامل هم بلل کېږي، څنګه ورکېدای سي؟ لیکوال او شنونکی زین الله ستنگزه په اړه وای.
کله چې حکومت قانون پلی کی فساد مابین زویسی طبیعي ده چې قاچاقبر په غسیمه کې گزاره نسی کولی. قاچاقبر ته د کار زمینه نه برابرېږي. کله چې خلکو ته کار روزګار زمینه برابره شي تریاک نه کړل کېږي، قاچاقبر نه پاتېږي په سیمه کې. دا یوه لار ده، طبیعي ده چې د قاچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینی ګامونه واخیستل شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی. د هغوی سره معاملې کېږي.
د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت یو شمېر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقوړونکي نیول سوي هم دي، خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو دپاره د خلکو پر عامه پوهاوي سربېره داسې پروژې او دوامدار پروګرامونه تطبیق سي چې کروندګر د سره دغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نورو میوه دانو کرلو ته د زمینی د برابرېدو تر څنګ دغه جنګ مخه هم نیول سوي وي چې ویل کېږي یوه پراخه برخه د نشي توکو د تولید او قاچاق له اړخه تمویلېږي. د نشي توکو او کوکنارو څخه ځو، خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو له منځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړو چې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت سره مرسته کوي.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت او کروندې په ارتباط د الیاس دایی راپور.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نن د دغه هیواد په جګړو کې لشکلو خواو څخه وغوښتل چې په خپل منځ کې روغه وکړي. د یمن د جګړې دیارلس میاشتې کېږي او د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې هلې ځلې دوام لري. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
یمن ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له هغه وروسته چې له هر پلاوي سره یې جلا خبرې وکړې، د دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سوله ییز حل لپاره باید تر ځینو خبرو تیر سي او د یمن خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسماعیل اولد شیخ دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د سولې مخامخ خبرې لغوه سوې ځکه چې د حکومت پلاوي د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو شکایت وکړ او د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه اعتراضونه وکړل. هغه ټولې غونډې چې ټاکل سوې وه د یکشنبې په ورځ به وسي لغوه سوې، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ټاکل سوې نوې خبرې د دوشنبې په ورځ وسي او د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دواړو پلاوي د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ سبا خالد السبا او د اتلس هیوادونو له سفیرانو سره وکتل چې ډیری یې د لویدیځ هیوادونو وو. دغه هیوادونه هڅې کوي چې د یمن په جګړه کې ښکېل لوري د سولې خبرو ته کښېنوي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویل هغو خبرو چې د اپریل په 1 پیل سوې هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. عبدالمالک المخلافي چې د حکومت د پلاوي مشر دی ویلي چې هر ډول وړاندیزونه یې د سولې له خاطره منلي، خو له درو اونیو وروسته تش لاس و ځکه چې بل لوري له خپلو ژمنو مخ واړاوه. فرانسې خبري اژانس د پلاوي د یو غړي له خولې لیکلي یاغیانو د ملګرو ملتونو استازي ته سخت اعتراض وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو هوایي حملو د یکشنبې په ورځ ګڼ شمېر کسان وژل. د دغو هوایي حملو تایید په فوري توګه نه دی سوی. یاغیانو او د دوی متحدانو تر نورو مسایلو مخکې چې شایي دوی تسلیمېدو ته اړ کړي او د هغو سیمو څخه د وتلو غوښتنه وکړي چې دوی له 2014 کال وروسته ونیولې د منځمهاله حکومت د جوړېدو په اړه یې د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. دا مذاکرات په سویس کې د تیر کال د جون او ډسمبر میاشتې له ناکامه هڅو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ وسول چې یاغیانو ته حکم کوي تسلیم سي او درنې وسلې پر مځکه کښېږدي. د نړیوالو لخوا فشار زیات سوی چې د یمن جګړې ته باید د پای ټکی کښېښودل سي، چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 6400 زیات کسان وژل سوي او د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې شاوخوا 2.8 میلیونه کسان له خپلو کورو بې ځایه سوي دي.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سرټیکی او زلبیه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشرکې وي. د افغانستان د دفاع او کورونی چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلني عملیات بریالي بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایي بمباری په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. نور نو زموږ دا خبری خپرونه پای ته رسیږي. بل خبری خپرونه هم روانه ده. زه عصمت ساروان او امان الله میرزای له تاسو نه اجازه غواړم.
Come to live.